وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، او په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې څه باندې 340 کسان پکې وژل شوي، داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي نه تړي، او تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې وکړې.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل
دیوی د افغانانو د خپلمنځي خبرو په برخه کې او په داخل کې د جنگ د ختمولو لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکره په برخه کې جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. همدارنګ د یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی خلیلزاد د امریکا په سفارت کې د سولې په اړه د افغان ځوانانو یو بحث ته غږیده. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دې وزارت سره دې شریک کړي. میرویس بلخي پرون په هرات کې وویل که څه هم تیر کال 300 تړلي ښوونځي د زده کوونکو لپاره پرانیستل شول، خو په خبره یې په ټول افغانستان کې 400 ښوونځي لا هم تړلي دي.
پیام های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به
دوی موږ د افغانستان د معارف لادرس څخه طالبان او نورو هغو مخالف ډلو ته چې د ښوونځیو د پرانیستو مخه نیسي ګڼ شمېر پیغامونه ورکړي چې د تعلیم او تربیې مخه دې نه نیسي، او که سلیقوي وړاندیزونه ولري کولی شو په اړه یې خبرې وکړو. په افغانستان کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي تړلي ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3.5 میلیون زیات ماشومان ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 12 تقنیني دور پرانیسته یو ورځ وځنډول شوه او تمه ده د جمعې په ورځ رسمن پرانیستل شي. فاروق وردګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د پرانیستې مراسم چې ټاکل شوی و د پنځمې په ورځ ترسره شي د تخنیکي دلایلو له کبله ځنډول شوی.
قرار و چې د پنځشنبه په ورځ ملي شورا افتتاح شي، اما د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به دوی دغه د څلورو انتخاباتي حوزو نتایج اعلان کړي او د پنځشنبه په ورځ به دوی وثیقې ورته توضیح کړي. نو یو تعداد وکیل صاحبان به د وثیقو په توضیح کې مصروف وي. بنان فیصله وشوه چې شورا به د همدې جمعې په ورځ افتتاح کړي انشاءالله.
شاوخوا یو سلو درشو نوی وکیلانو بیا تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. ارګوایي ولسمشر غنی دې وکیلانو ته وویل زه چمتو یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملي شورا نوی دور پرانیسم. د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 او 29 په 2 ولایتونو او یوه اونۍ وروسته په کندهار کې ترسره شول. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. د تاجکستان د جمهوری ریاست مرستیال عبدالفتاح شریف زاده پرون ازادي راډیو ته وویل ولسمشر امام علی رحمان حکومت او د انحصار ضد خدماتو ادارې ته امر کړی چې بیرته د انټرنیټ پخوانی به عملی کړي. حکومت تیره میاشت د انټرنیټ ټولو کمپنیو ته امر کړی و چې خپل فیس دوه برابره کړي. د دې پریکړې له مخې به انټرنیټ کاروونکو د هر جی بی انټرنیټ لپاره 2.5 سامانی چې د $6.5 معادل دی ورکول، په داسې حال کې چې پخوانی به 15 سامانی و. د حکومت دا اقدام په تاجکستان کې د خلکو لپاره خو اعتراضونو سره مخ شو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو د اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو له ګوند څخه به چې د یکشنبې په ورځ یې د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن یو اوکراینی تلویزیون ته وویل له نوي سیاسي ځواکونو سره به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل دا به یو داسې سیاسي قوت وي چې د ښې سلی سابقې لرونکي خلک به سره متحد کړي. هورویسمن چې په 2014 کال کې د پیترو پروشینکو گوند څخه د پارلمان غړی شو، له درې کلونو رئیس د اوکراین صدر اعظم دی. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کاشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلی کاشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی، پرون وویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پیاوړی پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي، خو د دواړو خواو څخه به د زیات انعطاف غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په دغه سهارني پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل هنوز قدمهای جدی گرفته نشده.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي.
اے علماء چپ مت پاتې کیږئ، روزئ، خدای لپاره دې طالبانو له سر سر تورو، حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو، دا جنگ د بل چا دی.
پرون په کندوز کې د سولې په تړاو غونډه شوې، همدارنګه د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه باندې به هم تاسو ته تازه رپورټ خپور کړو. او د پروګرام په دویمه برخه کې به اونیزه خبرونه ولرو، د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه. به هم خرغله رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پر روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. زلمی خلیلزاد د خبره پرون په کابل کې د ځوانو افغان رهبرانو یوې غونډې ته چې د امریکا په سفارت کې رابلل شوی وه د یو ویډیوي پیغام له لارې وکړه. زلمی خلیلزاد له افغان ځوانانو وغوښتل چې د ده او نورو هغو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. په اړه اجملان تفصیل راکوي.
زلمی خلیلزاد افغان ځوانانو ته په دې ویډیو پیغام کې وویل د دې وخت را رسیدلې چې جګړه باید تمام شي، تر لاسه شوي پرمختګونه باید وساتل شي او د یو بنسټ په توګه ترې د افغانستان په سوله کې او تر سولې وروسته پرمختګ کې کار واخیستل شي. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID په نوښت د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 130 تنه ځوان مشران د سولې او پخلاینې په اړه یو آزاد بحث ته وربلل شوي وو. زلمی خلیلزاد د افغان ځوانانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو په استازیتوب دنده لري چې د افغانانو سره د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي او همدارنګه نړۍ قانع کړي چې افغانستان څخه به نړۍ ته راتلونکي کې خطر نه وي. د نوموړي په وینا په همدې موخه د افغان حکومت سیاسي لورو او طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي چې په وینا یې په ځینو برخو کې پرمختګ شوی، خو د بین الافغاني خبرو په برخه کې لا هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
قدمای اول گرفته شده. در بحث درباره خروج
زلمی خلیلزاد وایي لومړني قدمونه اخیستل شوي. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بحث کې او همدارنګه په دې بحث کې چې افغانستان به نړۍ ته خطر نه وي، خو د افغانانو ترمنځ د خبرو په برخه کې او په افغانستان کې دننه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکرې په برخو کې تر اوسه جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. همدارنګه د جګړې د پای ته رسیدو او یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې هم تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی.
پیشرفت تا نو صورت نگرفته.
مولی افغان ځوانانو وغوښتل چې د سولې په دې هڅو کې ورسره همکاري وکړي او پر روان کال کې د سولې لپاره غږ پورته کړي. د ځوانانو هم دی غونډې ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم د ویډیوي پیغام له لارې خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفیر د طالبانو سره د افغانانو احتمالي خبرو ته په اشاره وویل. جان باس وایي آیا د افغانستان خلک او طالبان داسې لاره موندلی شي چې هغه مسلې حل کړي چې تاسو یې ویشلی یې څو تاسو د ګډ اوسېدو لاره ومومئ؟ د امریکا حکومت د دې پوښتنې په ځواب نه پوهیږي، خو موږ چمتو یو چې تاسو سره د ځواب یا ځوابونو په موندلو کې مرسته وکړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر د امریکا په سفارت کې راټول شو افغان ځوانانو ته وویل موږ غواړو چې تاسو دا بحث له طالبانو سره ولرئ، خو تر هغې مخکې ښه ده چې په خپلو کې پرې خبرې وکړئ. د نوموړي په وینا له طالبانو سره خبرو کې د ټولو ګډون ممکن نه دی، خو تاسو ټول د هغه ملي بحث برخه کېدای شئ چې پر دې خبرو اخیز کوي. ټاکل شوی و چې یوه اونۍ مخکې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د کابل څخه یو هیئت له طالبانو سره په یوه غونډه کې خبرې وکړي، خو په وروستۍ شیبه کې افغان حکومت وویل قطر په دې خاطر چې غونډه کې د کابل څخه د ګډونوالو لیست سره توافق ونه کړ دا غونډه لغوه کړه. اوس بیا سلمیه خلیلزاد او د افغانستان د سولې په هڅو کې نور ښکیل لوري وایي د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره له ښکیلو لورو سره کار او هڅې کوي او هیله مند دي چې ډېر زر به د بین الافغانی خبرو لپاره لار هوار شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
موریدل چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. اخوا ځینې سیاستوال له ښاغلي خلیلزاد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو پر رسمي مذاکراتو تمرکز ولري. عبدالهادي ارغندیوال چې د حزب اسلامي رئیس دی او احمد ولي مسعود چې د مسعود د بنسټ رئیس دی او همدارنګه د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره احتمالي کاندید دی، له ښاغلي خلیلزاد غوښتي چې د سولې لپاره د سیاسي ملي اجماع د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی. یو شمیر افغان سیاسي څېرې تمه لري چې ښاغلی خلیلزاد به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالهادي ارغندیوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي د خلیلزاد صاحب راتګ به د راتلونکو ناستو لپاره یوه نوې زمینه سازي وکړي چې کیدای شي په قطر یا کوم بل ځای کې جوړ شي. همداشان موږ له خلیلزاد غواړو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پیل ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه په نهایت کې همدا دواړه اړخونه په جګړه کې دي او باید د سولې لاره خپل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ ویلي چې زلمی خلیلزاد افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیا او برتانیا ته رسمي سفر پیل کړی. دغه سفر د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ پیل شوی او د راتلونکي لمریزې میاشتې تر 11مې به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دغه سفر کې به تر ډیره د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالو د ملاتړ په راجلبولو تمرکز وکړي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنجشنبه په ورځ له کابل یو پلاوی د قطر مرکز دوحې ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ولاړ شي، خو د افغان حکومت په وینا دغه ناسته د قطر له لوري لغوه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد به په قطر کې په طالب استازو فشار راوړي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. بلخوا د احمد شاه مسعود د بنیاد رئیس احمد ولي مسعود ټینګار کوي چې ښاغلی خلیلزاد باید په دغه سفر کې په افغانستان کې دننه سیاسي ملي اجماع ته جدي پام وکړي، ځکه چې راتلونکي بین الافغاني ناستې د قطر د ناستې په برخلیک اخته نشي.
انتظار ما از آقای
خلیلزاد دیوی مغل خلیلزاد هیله لرو چې ټولو سیاسي اړخونو سره په تماس کې اوسي او نظریات وایي تر څو یو تفاهم رامنځته شي. نو وړه باید په میډیا او سیاسي اجماع ډیر ټینګار وکړي، خو کدا سی ونی شي نو کدا قطر یا ازبکستان په شان با د سولې نور ناستي جوړیږي هم له ناکامۍ سره به مخ شي. که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایي ریاست کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه څنوي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې پروژې میاشت کې د اوربن لپاره باید هڅه وشي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل
دوره خلیلزاد
باید په دې دور کې د افغانستان خلکو ته خپل نیک اراده په عمل کې ثابت کړي، د اوربن زمينه دي برابر کړي. دا مذاکرات پیلېږي ځکه خلیلزاد ته د دواړو لورو دریز معلوم دي. د ډیپلوماټیکو افادو څخه
ډډه وشي او پروسه دې په صراحت او صداقت سره پرمخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت، افغان سیاسینو، امریکا او د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو هڅې ډېرې شوې دي. افغانان هم انتظار لري چې له څلوېښت کلنو جنګونو او وینې تویدو وروسته د دایمي سولې څښتنان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي یاد جرګې ته د ګډون په هدف د ولایتونو استازي کابل ته را روان دي. پرون هم د ځینو ولایتونو استازي راغلي او نن به هم راشي. تمه ده چې د سور په نهمه باندې د سولې لویه مشورتي جرګه په کابل کې جوړه شي. په دې اړه باندې خان محمد سیند رپورټ جوړ کړی.
د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون په هدف کابل ته د افغانستان د ولایتونو د استازو د راتګ لړۍ پیل شوه. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون وایي د دغه جرګې د جوړېدو لپاره هڅې تیزې شوي او هیله ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد د ټولو ولایتونو او په ایران او پاکستان کې د کډوالو استازي هم کابل ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لوی جرګې مشورتي که در تاریخ نوې ثورې 1398 برگزار
د وویل مشورتي لوی جرګه چې د 1390 کال د ثور په نهمه جوړیږي نن د ورزګان له ولایت نه په جرګه کې د ګډون په هدف د خلکو د استازو یو ډله راورسېده. هیله ده په دغه پروسه کې ستونزې حل او یو ښه جرګه ولرو.
جرګې مشورتي خوبې بود.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی د روانې اونۍ په سر کې ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته لومړیتوب دا دی چې مشورتي لویه جرګه په ټاکلي وخت جوړه او په هیواد کې روانو ستونزو او سیاسي اختلافونو ته د خلکو د استازو د مشورو له لارې حل لارې وموندل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خو لا د مخه په خپلو ویناګانو کې د مشورتي لوی جرګې په جوړولو بیا ټینګار کړی دی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د معلوماتو له مخې په دغه جرګه کې به د 30% ښځو په ګډون د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادې جرګې له جوړېدو سره ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 8 کاندیدانو خپل مخالفت ښودلی دی. د چارو پوهان وایي هیواد اوس مهال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او مشورتي لویه جرګه کولی شي چې د خلکو د مشورو له لارې دغو ستونزو ته د حل لارې ومومي. سمیم صافی ازادي راډیو ته وویل
مشورتي لویه جرګه د افغانانو لپاره هغه مرجع ده چې د بحراني حالاتو کې سرنوشت معلوم شي. دا یو مثبت اقدام دی چې په زرګونه کسان اشتراک کوي دغه روان حالات ته یو لارې حل وباسي او څوک چې ورسره مخالفت کوي زما نظر خو دا ده چې راځئ په ګډه لاس سره ورکړي او د دې هیواد او د خلکو لپاره یو سالم امنیت، یو سالم قوي نظام جوړ.
د مشورتي لویې جرګې کمیسیون وایي چې د دغه جرګې د جوړېدو له مخالفینو سره د خبرو لپاره کمیټې فعال کړي چې وړاندیزونه، انتقادونه او نظریات راټول کړي چې د جرګې د جوړېدو د مخه پرې مشورې وشي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د الفتح او د افغان دولت له لوري د خالد په نوم د عملیاتو پر ضد خبرې وکړې. دوی وویل چې دغه عملیات د افغانستان په ګټه نه دي. دوی په ښکېلو ډلو غږ کړی چې اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. نور حال د باز محمد عابد په رپورټ کې
د الفتح او خالد په نومونو د اعلان شو عملیاتو پر ضد د دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غونډه د اپریل په 13 نیټه په جلال آباد ښار کې ترسره شوه چې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې مولانا شیراز خان عظیمي دینی عالمان وننګول چې د خپلو منابرو له لارې ولس ته د سولې او امن پیغام ورسوي.
هغه منبرونه دې ټوټې ټوټې شي چې د دې کلیدلي ولس غم ورسره نشته دی. د سولې اواز دا د خپلو منابرونه نه اوچتی. ای علماو چپ مه پاتې کېږئ، راووځئ. خدای لپاره دې طالبانو نه سر سر تورو، حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو.
د قومي مشرانو په استازي دوک ملک حسن په جنگ کې خکیلو ډلو باندې غږ وکړ چې نور دې د پردیو په جنگ کې خپل ځانونه نه قرباني کوي.
د جنگ ټولو خېلو ډلو نه د دې مظلوم او د دې ځورېدلي ولس په ژبه باندې آواز کوو چې خدای په قرآن نه نګورې پار څخه پوهېږو دا جنگ هېڅ رواجنګ نه دی. دې جنگ کې هېڅ ګټه نشته دی. د بېګانه و ګټه پکې ده او موږ د بېګانه و د ګټو قربانیان یو.
د غونډې په پای کې یو پرېکړې لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ساتنه یې هم د ټولو مسؤلیت دی. د ننګرهار دینی عالمان د افغانستان په ټولو وګړو غږ کوي چې خپل ملي یووالی وساتي او د یو موټی افغانستان په خاطر خپلې هڅې وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوږ است. په ننګرهار کې مو د دیني عالمانو د غونډې په اړه باندې راپور واورید. اوس هم ورزو احمد شیبر ته چې د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لوستي.
د نشتن خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. امریکایي استازی د کابل او دوحې پر لور بیړه کوي چې د افغانانو خپل منځي خبري وشخوري. خبرونه لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد روانه اونۍ سیمې ته روان دی چې سیاسي روغې جوړې ته لار هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې خلیلزاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او برېټانیا ته د مې تر یولسمې سفر وکړي. د نشنل لیکي شاغلی خلیلزاد به لومړی په کابل کې افغان حکومت او یو شمېر نور چارواکي وهڅوي چې ټولې خواوې بین الافغاني خبرو ته تشویق کړي تر څو د خبرو له لارې سوله نهایي شي. د خلیلزاد دا سفر څو ورځې وروسته تر دې پیل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مهمه غونډه شنډه شوه. د افغانستان د سولې په اړه ستار آنلاین د افغان ښځو د یوه کمپاین په باره کې لیکنه کړې ده. د زما سره کرښه په نوم دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د یوې ډلې لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی دی. اکثرو د تیرو اتلسو کلونو پر لاسته راوړنو ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې ضایع نه شي. په دې ترڅ کې بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د سولې په هر راز خبرو کې باید د ښځو د مشرتابه ونډه تضمین شي. وی بیا د سولې په خبرو کې د ښځو د ګډون غوښتنه کړې او وی د سولې په خبرو کې په لوبو کې د ښځو د ګډون برخې ته د سرې کرښې په سترګه کتلې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مخکښو ښځو د دغو افغان ښځو د کمپاین ملاتړ کړی دی. ستار آنلاین په دې ترڅ کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د غړي جین شاهین خبرې راخیستې دي چې د افغان ښځو د هڅې مهمې بللې دي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځې د زده کړو حق بې برخې وي او نه یې شوای کولی چې له کوره بهر کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د متحد ایالاتونو هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو لا هم اور بند چې د ډېرو افغانانو هیله ده نه دی شوی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه په یوې لیکنې کې څرګندوي چې تر 6,500 ډېرو کاناډایي پوځیانو چې په افغانستان کې خدمت کړی و د رواني روغتیا په برخه کې د فدرال حکومت مرسته ترلاسه کړې. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې د دغو پوځیانو شمیر په 2014 کال کې 3,600 ته رسېده او اوس دوه برابره زیات شوی دی. ګلوب اینډ میل لیکي چې اکثر سرتیري تر جګړې وروسته له رواني فشارونو رنځ وړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د 1400 کلونو په ترڅ کې تر 40,000 ډېرو کاناډایي پوځیانو خدمت کړی دی.
د کندز ولایت لسګونو اوسیدونکو په یوه غونډه کې د سولې د ټینګښت په هدف شعارونه ورکول. دوی د جګړې په خېلو غاړو غږ کړی چې د روژې میاشتې د رارسېدو درناوی دې وکړي او په ټول هېواد کې دې سرتاسري اور بند وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندز رپورټ رالېږلی.
د کندز ولسونو علماو، مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې پر مهال هېواد کې روانه جګړه وغندله او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دې اور بند وکړي. د کندز یو تن قومي مشر غلام حیدر حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زمونږ او ستاسو یو تعداد سیاسیون او یا د هغوی ملاتړي غواړي چې دا د سولې خبرې صبر یا نتیجې ته ونه رسیږي او مونږ بیا په یو نوي ناورین کې ورښکېل شو.
دوی دغه راز په هیواد کې د سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې نور د خپلمنځي کړکېچونو څخه لاس واخلي او په پوره یووالي سره د هیواد کې د سرتاسري سولې د تعمیل لپاره دې په رښتینې توګه کار وکړي. د دې غونډې دو تنو برخوالو عمر خطاب او خلیل الله په دې اړه وویل:
سراسري اوربند چې کله اعلان شوی د کلو اطرافونو بانډونه مشران دنیا علما متنفذین کولی شي چې په آزاد زړه باندې راشي او د سولې لپاره په غونډو کې البته برخه واخلي تر څو ښه هدف ته ورسیږي. که دولت دی که طالبان دی، دی اول خپل باید د خپل په مینځ کې اوربند وکړي تر څو چې زمینه سولې ته برابره شي او د وینه تویول ودرېږي، ورور وژنه ودرېږي.
کندوزیان د سیاسي ډلو مشرانو ته خبرداری ورکوي چې د موجوده نظام او دغه راز د سولې د خبرو اترو پر وړاندې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په بېلابېلو پلمو خنډونه نه جوړوي او کنه د ولسونو له غبرګون سره به مخ شي. د دې ولایتي وطن مدني فعال زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د هر کندوزي کور کې یو شهید ورکړی دی، هر کندوزي کور کې له جنگ نه زیانمن شوی کس موجود دی، شته دی، نور د جګړې او سلم نه ده پاتې، نور د زیان ځای هم د جګړې نه ده پاتې. نو کندوزان هم دغه یو غوښتنه کوي چې له هر څه نه مخکې اوربند.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې افغانان نور له جګړو څخه سخت په تنګ راغلي دي، ځکه په دې څلور لسیزو ورانوونکو جګړو کې د هیواد هر وګړي ته درانه زیانونه رسېدلي دي، نو ځکه د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي تر څو په هیواد کې د سرتاسري سولې ټینګښت لپاره زمینه برابره شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې په کې څه باندې 300 کسان وژل شوي او له 500 هم زیات ټپیان دي. سریلانکایي چارواکو یوه کورنۍ سخت دریزه اسلامي ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا بریدونه په څو عصري هوټلونو او کلیساو کې وشول. لسګونه کسان هم د دغو بریدونو په تور نیول شوي. اجمل اندو نور جزئیات.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش په سریلانکا کې د یک شنبې د ورځې د هغه بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې پکې 321 کسان ووژل شول او تر 1500 زیات نور یې ټپیان کړل. د داعش ډلې دا اتو تنو عکسونه خپاره کړي چې وایي دا بومي حملې ترسره کړي. داعش د اعماق په نوم پر خپله ویبپاڼه د دې بریدونو د مسؤلیت منلو ترڅنګ ویلي، بریدونو کې د داعش پر ضد د ایتلاف د غړو هیوادونو اتباعو په سریلانکا کې عیسویان په نښه شوي. دا حملې د تېرې یکشنبې په ورځ په سریلانکا کې په څو عصري هوټلونو کې وشوې او همدارنګه یې د عیسویانو د ایسټر په مذهبي ورځ څو هغه کلیساوې په نښه کړې چې خلک پکې د عبادت په مراسمو کې راټول شوي وو. د سریلانکا چارواکو بیا یوه کورنۍ اسلام پالې سختدریزه ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې. د سه شنبې په ورځ د سریلانکا پولیسو وویل د دې بریدونو په تړاو یې په پایتخت کولمبو او شاوخوا سیمو کې 40 مشکوک کسان نیولي. په مجموع کې په کلیساو، عصري هوټلونو او د پلازمینې په نورو سیمو کې 9 شوي. دا په سریلانکا کې له تېرې وې لسیزې راهیسې چې کورنۍ جګړه پکې پای ته رسېدلې تر ټولو خونړۍ مرګونې حملې ګڼل شوي. د حکومت ویان راجیتا سینارات نیویلي ګمان کېږي چې د جماعت توحید ملي په نوم یوه سریلانکایي اسلام پالې ډله به په دې بریدونو کې لاس ولري. نوموړي وویل پولیسو پر کلیساو له بریدونو مخکې اطلاعات ترلاسه کړي وو خو ونه توانېدل چې پر وخت یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. رویټرز خبري اژانس ته درې با خبره سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د سریلانکا استخباراتو له بریدونو څو ساعته مخکې له هند څخه معلومات ترلاسه کړي وو چې سختدریزي اسلامي ډلې په دې هیواد کې د بریدونو تابع لري. د سریلانکا ولسمشر میاتری پالا سیریسینا وایي که کوم خبرداری ترلاسه شوی هم وي تر بریدونو مخکې له ده سره نه دی شریک شوی. پولیس وایي په وژل شوو کې 15 تنه یې بهرنیان دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او امریکا تایید کړي چې په دې بریدونو کې وګړي وژل شوي. سریلانکا څو لسیزې د تامل بیلتون غوښتونکو سره چې ډیری هندو باوري دي جګړه کې ښکېل هیواد و، خو دا جګړه لس کاله مخکې د تاملیانو په ځپلو راکمه شوه. سریلانکا چې اکثریت بودایان او پکې عیسویان، مسلمانان او هندو باوري د اقلیتونو په توګه اوسیږي چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې لوو تر 12 پورې برخه جوړوي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې.
ازادي رادیو تاغو گیست دولس پگنی منځنی چپا او اف ام سلاش را پینزه بندی خبرونی کو د ازادی رادیو زینو اوریدون کو ازادی رادیو تا اسمسون را لیگلی دی لغیدلی واحد مدقیق لوگر لیکلی دوار طرفون باید پروژه کی اوربند دکلی چی پا قرار چې روژه په قرار تیر کړو. د پکتیا لزازی اریوب فضل کریم درویش لیکلی باید افغانان د سولې لپاره هڅې چټک کړي ترڅو له جنگ څخه د سولې طرف ته د حل لار پیدا شي. قاسم زواکم لیلمند لیکلی د مشورتي لوی جرګې ته د خوشحالي او د حکومت غواړو چې مشورتي لوی جرګې ته دي د علماو نور شو شخصیتونه وغواړي. حکمت الله حماس له نادلی لیکلی که د خالد او الفتح د عملیاتو پر ځای دواړو خواوو د سولې اعلان کړی وای خدای او افغانان بل دوی خوشاله وي. تاسو هم کولی شئ د افغان بسیم اس ام اس للارې 5 شمیرې باندې موږ ته لنډ لیکلي او واضح پیغامونه راولېږئ ترڅو ستاسو له نوم سره یو ځای تاسو ته خبره شي. اوس هم ورځو لنډو خبرونو ته. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ښاغلي خلیلزاد د خبرې پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې هغې غونډې ته د ویډیو پیغام له لارې وکړي چې په کې له بېلابېلو ولایتونو د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 140 افغان ځوانانو د سولې او پخلاینې پر مسلې د بحث لپاره راټول شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دغه وزارت سره دې شریک کړي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 12 تقنیني دور پرانیسته یوه ورځ وځنډول شوه او تمه ده د جمعې په ورځ رسما پرانیستل شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. مخکې به خلکو 15 سامانی د 1 GB انټرنیټ لپاره ورکولې چې نږدې $3 کېدل او د امام علي د پریکړې له مخې دوی باید $6.5 ورکړي وای چې بیرته له دې پریکړې وګرځید. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرسمن وایي د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. خود اوسني ولسمشر پیترو پوشینکو له ګوند څخه به چې د یکشنبې په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کوشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلي کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون وویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي. لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. زموږ د ویب پانې ادرس دی azadiradio.com او د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یو راپور ته چې له اروزګانه زموږ همکار شریف الله شرافت را لېږلی دی. په اروزګان کې د کرکټ یوه میاشتنۍ لوبی وشوې. دغه لوبی وړمه ورځ د اتفاق لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه لوبغاړو په هارډ یا سخت بال باندې لوبه کوله خو د لوبې ډګر نه لري او په لشګو ډک او خاورو ډک میدان کې لوبېدل. د دوی یوازینۍ غوښتنه له دولته دا وه چې باید دوی ته معیاري لوبغالی جوړ شي. شریف الله شرافت د همدغو لوبو پای مراسمو ته ورغلی او دغه رپورټ یې رالېږلی.
د کرکټ دغه یو میاشتنۍ سیالي چې 13 لوبډلو په کې ګډون کړی و تیره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د کرکټ بورډ مسؤول جمال الدین ملت ازادي راډیو ته وویل چې په یادو لوبو کې لومړی مقام اتفاق، دوهم ټایګر او دریم لمر کرکټ لوبډلې ګټلې. نوموړي وایي د یاد تورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او لوبو ته واده ورکول. د کرکټ دا لوبغاړي د کرینکوټ ښار په یوه څنډه کې پر یو لویه وچه دښته په لوبو کولو بوخت دي. دوی په سپیرو خاورو او سرو شګو کې په هارډ بال لوبې کوي چې د زیاتو دوړو او خاورو څخه یو لوبغاړي هم نه پیژندل کیږي. پر دغه میدان هره لحظه د یو لوبغاړي د پښې او یا هم د لاس د ماتولو احتمال موجود. خو د جګړې دا ستړي د لوبو سره مینې دې ته اړ کړي چې دا هر څه پر ځان ومني.
لوبغاړي کته هم ډیر خوشاله دي، خو دولت تخواست کوي چې یو لوبغالي دی ورته جوړ کړي.
مرکز رپورټ اوسېدونکي یم، خپله په روزګان زلمیانو کې لوبیږم. پوښتنه مو د دولتي ارګانونو څخه دغه ده چې موږ په چې ډیر مشکل لرو د لوبغالي سره لرو، ولې چې تاسو شهیدان دغه لوبغالي چې موږ لرو دغه ډیرې ډبرې پکښې کېږي، یعنی چې پیرډ ګرځېدی ناممکن دي پکښې کې. دولتي اکاډمي موږ ته نه دی جوړه سوې.
زه چې یم خپله بیټسمن میم او ورسره کیپر میم، فیلډ میم زدا د مخه فیلډر هم وس کیپر یم. موږ د روزګان د خلکو دغه یله وارمان دي چې موږ ته یو میدان جوړ سي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو له دولت څخه غوښتنه کړې وه چې یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي، خو تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
او دغه پروګرام وروستی راپور دا چې د کونړ په څوکۍ، خاص کونړ او نورګل ولسوالیو کې د غوښینو چرګوړو د روزلو او غټولو لپاره نه فارمونه پرانیستل شول. په دغو فارمونو کې به 15,000 چرګوړي وروزل شي. اوس مهال یاد فارمونو 1500 کسان ګټه پورته کوي. په دغو فارمونو باندې نږدې 400,000 امریکایي ډالر لګښت هم راغلی او مصرف پرې شوی دی. روح‌الله نوري په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه خپره شي. او د پروګرام په پای کې که وخت و تاسو ته به یو وطني سندره هم واورو.
د کونړ په نورګل، خاص کونړ او څوکۍ ولسوالۍ کې د غوښینو چرګوړو د روزلو نه فارمونه پرانیستل شول. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نورګل ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
نن هغه فارم چې نن پرانیزو تقریبا 15,000 کې چرګانو په ظرفیت جوړ شوی ده. تقریبا 240,000 ډالر په ارزښت پانګونه شوی ده. او همداسې نور فارمونه دي چې په مختلفو متعددو ولسوالیو کې جوړ شوي دي چې تقریبا دغه کې په ټول هغه قیامات یې تر 375,000 ډالرو په ارزښت نه دغه پروژې تکمیل شوي دي. شپېته برخه یې د دولت لخوا ده او نور یې د سرمایه ګذارانو لخوا ده.
هغه وایي د کونړ په نورو سیمو کې هم په لسګونو فارمونه موجود دي چې هر کال له یادو فارمونو 15,000 شپږ سوه ټنه غوښه بازار ته ورکول کیږي او ورسره د پاکستانیو او ایرانیو چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. والی په کونړ کې د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو له مسؤلینو وغوښتل چې له دې وروسته د څارویو د غوښو او د بهرنیو چرګانو پر ځای د خپلو وطني فارمونو څخه چرګان واخلي چې له یوې خوا به د پاکستاني او ایراني چرګانو د واردولو مخه په بشپړ ډول ونیول شي او د بل لوري به د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا کې هم رغنده رول ولوبوي.
ټول کتاب ته جستامونه چې په کونړ کې دي هیله او سپارښتنه مې دا ده چې نور خریداري د همدې فارمونو نه وکړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه وایي
یعنی زه به تاسو ته په ډېر ډاډ او باور ویم چې 80% په مشرقي کې زمونږ خپل تولیدات دي، په کونړ کې هم خپل دي او 40% اوس هم دغه ستونزې شته چې بعضې قاچاقي او فرعي لارې دي. موږ په هڅه کې د والي صاحب په همکارۍ چې دغه هم مخنیوی یو خو اشتغال ځای کې موږ ډېر مثبت لاسته راوړنې لرو. په خپل کور کې، په خپل چاپیریال کې، په خپل کلی کې خلک په کار باندې بوختي او یو مړی حلال روزي ګټي، دا یو شاخص دی. او اقتصادي پلوانه د دې مرغداري د سکتور ګټه چې دا بې ساري ده.
صبرجان د زرګونو وړو چرګوړو په منځ کې ولاړ دی. وایي پخوا به مزدوري د پاره نور زین تتل، خو اوس په خپل کلی کې چرګوړي روزي او خپل خلکو ته خدمت.
پنځلن زره چرګان دي نو لږه خدمت کوي، بس هغه وخت رسیدلې د خره دی چې کور روزل شي. دیر سو پوری رسیږي، خرڅه برابري دي، یو نیم کیلو ته رسیږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د چرګانو دروزنی نوی نه فارمونه جوړیږي چې لدی وړاندې هم د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو په سلګونو شخصي فارمونه جوړ کړي چې پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په زرګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوي او هر کال 15,000 شپږ سوه تنه غوښه بازار ته ورکوي.
Yeah.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ورزو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونو ته غوړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستي سیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه راستولې دي او شکایتونه لري ستونزې لري په خپل سیمو کې دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو بیا به د دولت دی او مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو
افغانستان ولس والے څخه خبرې کوم هغه ته ډېر سیلابونه سړي خلک قانونو رسولي دي دا موږ راځي د تلوړو مقامات پورې ورسو چې موږ سره کومکونه وکړي نه د خلکو په جریب جریب ځکه وړي دي کورونه وړي دي څاروي وړي دي مالونه او درختې وړي دي. سلام علیکم ورور محترم فنامه دای تولا د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلی ساسره مخاطب امرور دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډیر سخت زیان رسولی تقریبا دلته د شلو دیرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې د دې کال و دا بل کال ته موږ رسولو دا په مکمل توګه سره د بینه وتلې دي هیڅ نه ساو خامخ تقریبا دوری و حساب شل ډیر سکور به هم دغه خساره من کړی او توان به ډیر شدید رسولې خامخ د شمالونو ورسوي دي چاته کور شمه ورسوي توان ډیر رسیدلې دي نو موږ د مؤسسات د ټول مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده موږ د ګرد کو موږ د لری منطقایي موږ تلاس رسي دي چا نه دی سوي څوک نه راغلی چې موږ تراشي موږ خساري وویني موږ اشلاغونه وویني موږ توان
السلام علیکم زرنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبو وړي دي سیلاب وړي دي پر موږ باندې چې راغلي دي زموږ حال او مال ټول شی رسولي دي حتی موږ د خپل د پښو څپلې مونږ دي استدي زموږ کوچنیانو وګوري دي زموږ بودګان پسونه نور وسایل ټول وګوره سولې خوراکي ټول شی وګوره سولې دي نو زموږ د ازادې تر د دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیږه موږ سیل ډیر خراب کړی دی شپه پر موږ باندې څه راغلی دی موږ ته نه کورونه پاتې دي نه مالونه پاتې دي نه سکلان پاتې دي نه کوچني موږ څنګه اوبه وړي دي دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته دې جدي کومک راکړي.
السلام علیکم خبره کوم دلته په زابل ولایت کښې دا سیلابونه ډېرې منطقې ځپلې دي ډېر کورونه یې وړي دي ډېرې ځمکې یې وړي دي نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلي زابل ولایت ته خو متاسفانه چې مرستې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې خوار غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې غریبان دغه کردار پاته دي مګر مرستې ټولې مشرانو یوړل.
السلام علیکم ورور دغه اشرف غنی استاد ډېر ښه وکړې چې دا سیلاب ځپونکو خلکو سره یې کومک وکړي ځکه چې په ګرنسیل هغه کښتي مو د کوټې ډېر تاوانونه رسولي دي او هغه مسلمانان هم راغله خپل ځانونه یې پر ماړه کړل یو شی مې ورورسېدي دا ډېر ښه کار وکړي او دغه هم ډېر ښه کار کوي چې مکتب یو ځای فعال کړي او دا معلمان هم ډېر ښه درس وکړي دا خلکو ته زما دغه اعلان دی چې دوی نور مرسته هم وکړي کور یو دان اشرف غنی استاد ما د ژړي د کندهار ولایت د ژړي ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د خروار ولسوالۍ د منګو د سیمې رسم دا خبره کوم. دلته سیلابونه ځکه ډېر کورونه وړي دي حکومت مظاهره ده چې د خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي.
السلام علیکم اری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوز کونړ خیوې ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کلی نه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې اورښتونه او بارانونه واورې ډېرې زیاتې شوې دي نو د کونړ سیند تویاني سیند دی او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپاني ته خبر ورکوم چې دغه تو یعنی سن سین مهر کانی اتنه چې دغه تو یعنی سین زمنګا کرواندی او زمنګا کمیزمکی چې دی چې زراعتیزم کې دی حاکنه چې دا رانه یو سی او منګه په بیابان باندې پری دی. نو زه اوس نه د دوی ته خبر ورکوم چې دوی دی ریس چې د کونړ سیند راته مهر کی او بندونه او سینادی دیوالونه دي چې اپیر کی ترڅو دغه د کونړ سیند مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست پروان ولایت غوربند شینوار ولسوالۍ د هیر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکه یم. محترمه، دا دوه درې ورځو کې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې ترڅنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زمونږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي او خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي او دې ترڅنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره اجاره پلونه وو، خلکو وصلول یا کلي وصلول هم تمن نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل، نخله وسایط دا هم تمن تللي دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زمونږ ګیرې دي. همدارنګه سړکونه هم دي طبي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ته زمونږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ حکومت وکړي د هېر درې نه د اړیکه نیولې. دا ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام ما ور ورسوئ. مننه، السلام علیکم.
بصیر نمیرم د مرغاب ولسوالۍ د پنجاب راجا اختر محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنی دغه اتلسمه شپه د حماس زموږ په مفتاتو کې ډېر سخت باران وشو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کور زموږ ټول خراب کړي دي او زموږ حاصلونه چې ټول راڅخه وړي یا تر لایې دغه لاندې کړي دي. امید کوم چې دغه خبر پخش شي چې د افغانستان ټول مقامات واوري.
دوستانو، ستاسو پیغامونه مو د واوریدل. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس سره په دې خبرونه کې غږیدلیم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به دغه مرکه واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران و او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لگ لگ کرونا جور کرده، باغونا جور کرده او دی سیل روز ساها دیره دیره ولکه شویده. خب بیا چی اوبر رازی زای نپیدا کهشی دی تنو دی پارا دا گرزی پا کرونو که گرزی پا سرکونو که همدرنگه گرزی پا آغا زایونو چی خلق پکشوان کهی تا یاو ایلت دی. خب بیا پا اکثر ولایاتو که دا سیلابونا راغلی دی دیر مشکل دی هرات پا ولایات که دی، دی فرا پا ولایات که دی، مندارنگا پا ختیزا و جنوبی ساهاو که هم دا سیلابونا راغلی دی. خو د هغوی ډېر خرابوالی په هرات او په فرا کې ده.
بله، داسې عمومي ارقام مشتره کولی سي چې دغو وروستیو سیلابونو څومره خلکو ته ځاني او مالي زیانونه یې اړولی دي؟
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمي خو نشته. یو احتمالا 100 کور بعد په کلي توګه ویژال شوی دی. همدارنګه 355 کوره قسمي ویژال شوی دی خو د خلکو آسیب ډېر دی.
بله، طبعا په دې خاطر باندې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم دي، له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي دي. دوی د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. څنګه ستاسو پروګرامونه څنګه روان دي د مرستو رسولو؟
موږ په ټولو ولایاتو کې یو مقدار خوراکي او غیر خوراکي توکو او همدارنګه
یو مقدار نقدی وجو په ولایاتو کې ذخیره کړی ده او د دې لپاره به چې کله چې د موږ وطنوالو د سیلابونو له امله بې ځای کېږي او یا نور مشکلات ورته پېښېږي چې آسیب هغوی ته رسېږي هغوی ته باید زر تر زره مرسته وشي او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې د اضطراري کمیټې مسؤولینو ته دنده سپارل شوې ده چې باید دوی آماده وشي او آماده به یي او کله چې کوم مشکل پېښېږي باید ډېر ژر د هغو امکاناتو چې هغوی په لاس لري باید پاسخګویي وکړي.
دا خو مو راتلونکي پروګرامونه دي چې که احتمالا خلک له مشکل سره مخ کېږي ورته ورکول کېږي، تر اوسه مو آیا دغه مرستې رسولې دي؟
په دغه وخت چې موږ تاسو سره خبرې کوو په دغه درې ورځو کې تقریبا شپږ سوه کورنیو ته مرسته ورکړل شوې ده، هم څاروي په دغه ولایاتو کې جریان لري او هم د مرستندو تیمونه مرسته ویشل کېږي د هغوی په واسطه.
بله، دغه کوم امکانات چې تاسو لرئ آیا کافي دي د دغه کسانو لپاره چې بې ځایه سوي دي که څه مرستې ته ضرورت شته؟
مرسته ته خو حتمی ضرورت ده. د موږ په څنګ کې WFP، IOM، یونیسف، فوکاس او نورو خیریه مرستو دا چمتووالی ښودلی ده چې کله چې موږ د هغوی نه مرسته وغواړو هغوی آماده ده چې هغه کسانو ته چې آسیب رسېږي هغوی ته مرسته وکړي.
بله، سایو صاحب، تاسو ویلی چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته د مرستې رسول کېږي، همدا اوس جریان لري. ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې د دوی سیمو ته مرستې راغلي دي خو مستحقو کسانو ته نه رسېږي. د دوی په خبره وایي د سیمې زورواکي تر ډېره دغه مرستې اخلي او غریبو مستحقو کسانو ته لاسرسی نه لري. څنګه تاسو دا مرستې په څه ډول رسوئ او آیا څارنه یې کېږي چې واقعا مستحقو ته رسېږي که نه؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د موږ وګلې په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي، دا ټول خلک د هغوی د همسایګان آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بېخي خبره سمه خبره نه ده. خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلایدهی ډېر غریب خلک دی هغه هم غواړي چې دغه کمکونه استفاده وکړي، خو د دې دپاره چې سرویاران هغوی په لیستونو کې نه نیسي بیا به هغوی زړه کوي چې موږ ته کومه مرسته نه ده رسېدلی. ده داسې امکانات شته.
بله، ده ویلی سي چې تر اوسه څونه کسان بې ځایه سوي دي یا څونه کورنۍ؟
خوب، دا خو تر دغه وخته پورې چې موږ تاسو سره خبرې کوو دا سروي جریان لري، داسې مشخص نه ده چې څومره یې بېکوره شوی ده. د دې دپاره چې هغه کسان چې بې ځایه کېږي هم ځي هغوی د اقاریبو په کورنیو کې ژوند کوي. داسې په ازاده میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروي جریان لري په هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بې ځایه شوی ده، په د اقاریبو په کورونو کې تللی ده. سرویه او سرویاران په کې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله، او تاسو په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبینی هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې ډېر سخت بارانونه وسي او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره سي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا سوي دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې د سیلګاو یا هغه ځایونه چې سیل پکې تېری شي او د کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده. د مونږ تقاضا دا دی چې دا دغه ځایونه د خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونو دی یا د ولسوالی شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعدید شته چې سیلابونه نور هم درازي او هغه کسان چې د سیلابونو په مرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دي یا د قریه یا کلی شوراګانو دی یا همدارنګه هغه مخور چې هغوی دولت ته لاسرس لري د هغوی نه مرسته وغواړو چې هغوی ته مرسته وکړي چې دغه مشکل نه خلاص شي.
استاد صاحب، او وروستۍ پوښتنه ده چې دغه چې تاسو ویل چې دا تهدید شته چې کېدای سي نور سیلابونه هم راسي، دغه سیمې معلومې دي چې په کومو ځایو کې دقیقا؟
دا سیمې هر چا ته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته هغوی د تعدید ول دی او باید چې خپل ځان او غوښتنې باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس. ډېره مننه چې د خلکو اندېښنو ته مو ځواب وویل.
ډېره مننه ستاسو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرم. الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دیوالونو